دي کیسه نشته چیرې چې جنگ وي هلته د سولې ضرورت مطرح کېږي. په افغانستان کې تر ټولو عمده علت افغانستان کې د غیر افغاني جنګیالي پوځونو حضور دی، ولې نور مسایل به هم وي، سیمه ییز، نړیوال او کورني مسایل، مګر په رأس کې همدا د خارجي ځواکونو د موجودیت موضوع راځي. دغه ټکي ته پام سره په افغانستان کې اوس داسې معلومېږي چې آهسته جنګ سولې ته خپل ځای ورو ورو پرېږدي، خو سره د ځینې تردیدونو او شکونو سره چې لا تر اوسه پورې عملا سولې ته کار نه دی شروع شوی، یوازې د سولې پر ګرم بحثونه روان دي. نو ولې داسې مسایل ضرور دي چې اعتماد جوړولو دپاره هغه لارې چارې چې سوله ورباندې راځي، هغه مقدمات، د هغو د تحقق دپاره ځینې اقدامات ترسره شي. بیا په هغه صورت کې د افغان ولس او هغه څوک چې د افغان په افغانستان کې هیل لري، هغه وګړي، هغه ولسونه، بیا نو دغه سولې ته ضرورت شي کولی شي.
نو مولوی
دا لا تر اوسه پورې لري معلومېږي.
نو مولوی صاحب، دغه وروستي بیانونه چې کوم دي، اوس پورې طالبانو داسې ویل چې موږ نه غواړو چې خبرې وکړو او همدغه خبرې کوله چې باید اول بهرني ځواکونه ووځي، خو اوس داسې ښکاري لکه دوی چې غواړي چې خبرې وکړي، تاسو دا یو نوی بدلون نه ګڼئ؟
بله، ما وویل چې اوس بحثونه شروع شوي دي، یوازې مخکې سوله یوازې یو احتمال ګڼل کېدی، اوس لږ خبرې ورته ګرمې شوي دي، مګر دا یوازې په خبرو باندې نه راځي، څه اقدامات پکار دي. د بېلګې په توګه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د موجودیت سره سره لکه یو موازي حکومت د خارجانو لخوا څخه نیونی او په افغانستان کې د غیر افغاني جیلونو موجودیت او پراخ عملیات چې تر هیڅ قانون لاندې نه راځي، کورونو ته ورتګ، چاپې وهل او بمباردونه کول، دا طبیعي خبره ده چې دا د پیچلي جنګي سخت حالت نمایندګي کوي. خلک چې سوله راځي نو د اعتماد د جوړولو لپاره پکار ده چې ځینې اقدامات ترسره شي، د تورو لیستونو ختمېدل، د زندانونو مخصوصا د ګونترامو بګرام تړل، د نیونو پای ته رسول، همداراز طالبانو ته یو واحد ښکاره مسؤول ادرس ورکول، دا دغه ضرورت څخه دی چې هر څوک هر منځګړی وغواړي چې په سوله کې کار وکړي او غیر مستقیم پیغام ویسي او راوړي. د طبیعي خبره ده چې دغه درې ادرسونه ضرور دي چې باید متشخص شي، د طالبانو اسلامي تحریک ادرس او دراز د افغانستان د اوسني اداري حکومت ادرس او د خارجانو یو واحد ادرس، یو واحد دفتر سول دپاره، داسې نه چې بېلابېل سفارتونه او بېلابېل نړیوالو ځانونو جلا جلا حالې درې وکړي.
او نو تاسو د ملګرو ملتونو چې کوم 14 کسان د دغه نه لري کړل، د تور لیست نه، نو دا څنګه ګڼي دغه ګا؟
او دا یو خپل ځای باندې یو شی اقدام وو. تاسو خبره چې هلته زیات کسان دي، یوازې یو برخه فاکم، یو اندازه د مړو نمونه راځي یا د شهیدانو سو خلکو نمونه راځي، چې هغه په حقیقت کې یوازې هغه نمبر په اضافه شوی دي، مګر په دې کې داسې خلک تر اوسه پورې نه دي لرې کړل شوي چا سره چې دوی خبرې کول غواړي، څوک چې دوی ته مطلوب دي، چې په کار دي چې هغوی باید دغه جنګي مطلوبه حالت څخه یو مصون عادي نارمل حالت ته راوستل شي. نو دا افغانستان وروستۍ غوښتنه هم د ډېر ستلیوت شاوخوا کې وه، خو تر اوسه پورې ډېر کم کسان وتلي دي، خو بیا هم زه په خپل ځای کې د هغو خلکو لپاره، د هغو کورنۍ لپاره په دې باندې یو ښه خبر وو چې د هغو د حقوقو، طبي حقوقو اعاده وشول او لږ تر لږه شروعات وشول.
تاسو ویل چې دا یو نیک قدم، یو ښه ګام وو، خو هغه کسان چې ځینې کېدای شي ځینې مړه وو او ځینې یا داسې کسان وو چې هغه لکه نور کسان هم دا ویل چې اهمیت یې نه لر، داسې کوم کسان دي چې هغه باید د دې لیست نه وویستل شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې خبرې وکړي؟
ګورې، دغه لیستونه په حقیقت کې دوه ډوله لیستونه دي. یو هغه وانټډ دی، غوښتونکي لیست دی چې د امریکایانو د خاص تروس په ډاګه شوی هم نه دی، وایي چې څو کسان دي، دا معلومه نه ده چې څو دي، کم کسان دي. په دغسې یو مجهول لیست کې چې دغه مړی یا ژوندی غوښتل کېږي، نو که چېرې تشخیص نه شي نو په زرګونو خلک فکر کوي چې زه به په هغه لیست کې یم. یو بل لیست د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست دی، دا هغه لیست دی چې مشخص خلک دي او دا اوس یا د دې جنګ لپاره نه دي لګول شوي. دا مخکې چې کله د طالبانو اسلامي حکومت امارات په واکمنۍ کې وو، د یو لړ مسایلو په خاطر باندې دا بندیز لګول شوی وو، دا هغه لروه دا خلک تر اوسه پرې پاتې دي. حال دا چې دا د علت او معلول په توګه باندې هغه علت د منځه تللی دي، دی طالبان نور اوس د یو حاکمیت یا د یو واکمن حکومت په توګه باندې نشته، نو په کار ده چې دا مخکې تللي وای او ټول تللي وای، چې په دې کښې مخصوصا هغه کسان چې اوس د طالبانو مشرتابه تشکیلوي. چا سره چې ته خبرې کوې طبیعي خبره ده چې دواړه غونډې دواړه ډول لیستونه چې یو د امریکایانو بلاک لیست دی یا وارنټډ لیست دی چې مړی ژوندی غواړي، هغه باید کاملا یا د منځ ولاړ شي او یا مشخص شي چې کم کم کسان دي، او بل د ملګرو ملتونو سانکشن لیست یا بندیز لیست هغه هم باید ختم کړل شي. دا په دې خاطر چې سولې لپاره خپل یو مطمئن چاپېریال ضرور دی، نه دا چې د غوښتنې په وخت کې او د ابهام او د مجهوله فضا کې بیا په داسې وخت کې باور نه شي پیدا کېدلی.
نو مولوي صاحب، داسې کوم کسان دي په دغو طالبانو مشرتابه کې؟ یو خو موږ پېژنو چې د ملا عمر نوم یادېږي، د حقاني نومونه یادېږي، داسې کوم کسان دي چې هغه مشخصا سړی ویستی شي دي؟
اوس زه خو ته ما ورته اشاره وکړه چې د دواړو لیستونو یو مخیز د له منځه وړل په کار دي، هم د امریکایانو خاص لیست، مجهول لیست، نامعلوم لیست، نه اعلان شوی لیست چې هغه ډېر خطرناک لیست، او دا بل لیست کښې چې د سولو په شاوخوا کښې کوم نومونه پاتې دي چې په هغه وخت کښې د طالبانو د وخت وزیران، معینان، والیان او ځینې قوماندانان په کښې کښې دي یا ډیپلوماتان په کښې کښې دي، د هغوی ټولو ایستل ځکه په کار دي چې ډېر په دغو کښې اوس ژوند بوخت دي، او یا که نه وي فعال وي نو د فعالو خلکو سره د سولې په صورت کښې په کار دي سړی وغږېږي، او دا په یو عادي نارمل حالت کښې وځي، نه د بندیزونو په حالت کښې. زه فکر کوم چې د دواړو لیستونو
او تاسو نه ګڼئ مولوي صاحب چې طالبان هم باید د اساسي قانون ومني، او کوم شرطونه چې امریکا وایي یا افغانستان حکومت یې وایي چې هغه باید ومني؟ لکه که یو خوا ته د افغان حکومت یا نړیوال دغسې ګامونه پورته کوي، تور لیسټونه ختمه یا نور داسې کوي، نو بل خوا د طالبان هم یو څه دغه جوړېږي چې هغوی هم یو څه ګامونه پورته کوي.
ګوره، یو د باور دپاره، د اعتماد سازۍ دپاره شرعي اقدامات دي. هغه طرف په سیمه کښې د ډېره لرې ځای راغلی یو قابض دی په حالاتو باندې، دا هغوی ته زیاتره هغوی دوی ترسره کړي په واکمن اړخ ده، او د ګوره د طالبانو سره د دوی بندیان نه شته، د طالبانو سره د دوی دغه راز د بندیزونو لیستونو نه شته چې دوی ورته اقدام وکړي. یو شرایط دي، غټ شرایط چې هغه دواړه لري، یوه غاړه وایي چې تاسې ځان له القاعدې بیل کړي، اساسي قانون ومني او اسلحه په مځکه کښې د درې شرطونو، بل طرف وایي چې اصلا جنګي حالت یا اشغالي حالت وي، اشغال باید ختم شي، دا د افغانانو حق، څنګه حکومت غواړي، څنګه سیستم غواړي. ما دې ته اشاره وکړه چې دواړې غاړې یو شرطونه دي، یو اقدامات دي د خبرو اترو د فضا د برابرولو دپاره. هغه زیاتره دغسې د خصوصیت یا د اعتمادسازۍ ګامونه د طالبان تر اړخ حکومت ته ډېر متوجه دي نړیوال ته، ځکه چې دوی په سیمه کښې ابتکار په لاس کښې لري او د لرې راغلي دي او دلته واکمن دي قابض دي. بل طرف ډېر څه نه شي کولی، د بېلګې په توګه هغه طرف د دوی بیان نه لري، او هغه طرف عملا نیولې نه کوي چې د خلکو دپاره محابس جوړ کړي، او دا راز لیستونه ورته لیستونه هغوی نه لري چې دوی ورته اقدامات وکړي. نو دا تر ډېره حده پورې د فضا جوړول د مبتکر یا د حاکم طرف څخه د ډېر توقع وي، او شرطونه د دواړو غاړو شرطونه چې دي ښه دا ده چې بې له شرطونو، بې له کوم مخري شرطونو د مذاکراتو کار تدریجا شروع شي، اول غیر مستقیم بیا مستقیم. دا ولې دا هغه وخت کېږي چې زمینه برابره شوې وي، ادرس ورکول شوی وي، او یو څه خصمیت ترمنځ پیدا شوی وي، او جدیت او دواړو غاړو یو څه باور پیدا کړی وي، په هغه صورت کښې بیا کولی شي چې بېله شرطونو خبرې اترې مخ ته ولاړې شي. دا شرطونه یو د بل شاید عکس العمل هم وي، یو طرف وایي چې تاسې اساسي قانون ومني، له قاعدې بېل شي او اصلاح په مځکه شوی دي، بل طرف وایي چې خیر اوس تر بل هر څه دا مهمه ده چې باید خارجي اشغال دا ختم شي، دغه اشغالي حالت کښې هېڅ شی ګټور نه دی.
نو مولوي صاحب، دا د ګاونډیانو رول بیا په دې کښې څنګه تاسو وینئ؟ د دوی څومره رول دی، د دوی هغه کومې ګټې چې دي هغه به څنګه خوندي کېږي په دې کښې؟ ځکه که د ګاونډیانو ګټې خوندي نه وي نو سوله امکان لري؟
بلې، د سیمې هېوادونه هم د سولې د عملیې ملاتړ باید وکړي، ځکه په واقع کښې حقیقي او عادلانه سوله نه تنها د افغانانو په ګټه ده بلکې د سیمې د هېوادونو هم په ګټه ده. د دوی رول زیاتره د سپورټر یا د حمایت کوونکي رول دی چې دوی خپل رول د دغسې اصولې د عملي کېدو په صورت کې ادا کړي چې دا بلاخره د دوی په ګټه هم ده. ولې د سولې ابتکار عمدتاً باید د افغانانو په لاس کې، ځکه چې مسله افغاني ده، باید افغانان دا مسله حلقي اول افغانان او خارجيان څوک چې دلته راغلي دي منظور مې طالبان او خارجيان دي، او بیا دې سره موازي دې په تعقیب د افغانان او افغانانو ترمنځ هم تفاهم پکار دی، ځکه چې دوی بالاخره باید په خپلو مشترکاتو باندې د بل سره په تفاهم ورسېږي. مګر د سیمې هېوادونو ته د دغسې اصولې د عملي کېدو او د دې د حمایت ضرورت دی.
نو خو داسې تورونه هم لګېږي چې طالبان د ګاونډیانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، او د همدغه وجه ده چې بیا دوی نه شي کولای چې په خپله خوښه باندې په دې خبرو کې برخه واخلي. مثلا کوي که د پاکستان نه خوښه نو طالبان نه شي کولای چې په دې کې برخه واخلي. نو تاسې دا څنګه ګڼئ چې آیا دا دومره دا رښتیا ده چې دوی د یو بل چا د واک لاندې دي، یا دومره اثر رسوخ دی پرې، او که دغه یي نو بیا به پاکستان به څنګه راضي کېږي؟
ګوره، تاسې خپله وویل چې دا تور دی، نو دا خبره ثابته نه ده. دا یو تور دی، دوه غارې باندې ددې تورونه داسې تورونه چې شاید د یو طرف تور تر ډېر حده پورې مصداق هم ولري. د بېلګې په توګه طالبان وایي چې افغان حکومت سره خبرې ځکه لږې پکار چې هغه هر څه د بهرنیانو یا د امریکایانو په لاس کښې دي. دا تور شاید تر ډېره حده پورې صدق هم ولري. بل طرف ته حکومت وایي چې طالبانو ټول مسایل د پاکستان په لاس کښې دي. مګر که موږ وګورو چې پاکستان د نړیوال ائتلاف یو غړی هېواد دی، او دوی ډېره همکاري لري د خارجانو سره، زیات شمېر طالبان هغوی بندیان کړي دي یا خارجانو ته سپارلي دي. نو دغسې تورونه دا طبیعي خبره ده چې د اختلافاتو په نتیجه کښې وي. په کار دا ده چې د تورونو په ځای باندې په حقیقتونو باندې فکر وشي. مسله افغاني ده، افغانان هم باید تفاهم وکړي، او د خارجان او د خارجانو سره په افغانستان کښې مبارز طرف افغاني طرف هغوی هم باید خارجي او افغاني مسایل وڅېړي. ولې د سیمې هېوادونه طبیعي خبره ده چې خپل رول لري، اثر لري، هغه باید د سولې د عملیې د حمایت په ډول باندې وکارېږي.
او ملي صاحب، یو اخري پوښتنه به دا کوم، دا د ستراتیژیک تړون په باره کښې چې امریکا غواړي چې دلته ډې ولري او دایمي پاتې شي، او د افغانستان حکومت هم ویل دي چې که زموږ څه شرطونه ومنل شي نو کېدای شي دا کار وشي، دا کار به د سولې په خبرو باندې اغېزه وکړي؟
زه فکر کوم چې دغسې یو تړون په هېڅ ډول تړون نه شي کېدلی، او د افغاني مسلې د سولې د عملې سره څه مستقیم مثبت اثر نه شي درلودلی، بلکې یو غلط فهمي رامنځته کولی شي. دغه راز مسایل په کار دا ده چې افغاني مسایل یا افغانستان شموله مسایل یو عادي حالت ته پرېښودل شي، نه دا چې په داسې جنجالي مشکل حالت کې دغسې مغلق مسایل بحث یا یا دې بالاخره په هغه باندې تړون ترسره شي. اوس تر هر څه زما په نظر باندې د سولې لپاره جدي او مخلصانه کار کول پکار دي. دا د دې وخت نه دی چې په دې کې ډېر اساسي مسایل په دې کې کار وشي، او یا دې کوم تړون، ځکه هغه تړون به افغانستان شموله یو تړون نه وي، یو پوخ تړون به نه وي. نو زه فکر کوم چې دې ته باید اولیت حق ورنه کول شي.